السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغان دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. نن د بریل لیک نړیواله ورځ ده. دا څه ډول لیک دی؟ افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ خبرونه کې بشپړ حال درکو. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته راشو پام وکړی خبرونو ته. د افغان دولت مرکزی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایات بللی او په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی ټیم نن دوهې ته ځي څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکزی پلاوی غړیو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړیو پرون ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو راپور پرون ولسمشر ته وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه که اوریدلی شي. په غزنی کې درې افغان پولیس پی و وسلوال بریت کې وژل شوی دی. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې بریت یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دو تنه پولیس سربازان او یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظی په اړوند کې د ناصرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزنی په څه باندې لس ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د دغه بریدونو پړه پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 کسان وژل شوي او په خپله ښاغلی کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عامه روغتیا رئیس شعیب دانش د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات څرګند کړي.
حادثه کې د بازار سیاد رخ
کومه پیښه چې په سیاد بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوی پکې متاسفانه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا 14 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
د دې پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوښت چې له دې ډلې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of
هغه څه چې موږ په وضاحت تر سره کوو د ویروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنایي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتا وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایا د لاکډاون یا ټول بند غزول غوښتنه وکړه. که څه هم د کورونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا، برېټانیا او د اروپای ټولنې په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیک سویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. تادیوس کندرویسیوس په بلاروس کې د کاتولیک کلیسا تر ټولو لوی مشر کشیش و چې تیر اگست پولانډ ته په سفر کې د بلاروس د مظاهرچیانو په ځپلو نیوکه کړې وه. د کشیش د تادیوس دا کار د دې سبب شو چې دای بلاروس ته له تګه منع شي. که څه هم تادیوس دسمبر کې بیرته بلاروس ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه، خو واتیکان وایي چې استعفا یې منلې. منل شوې ده. واتیکان زیاته کړې چې کشیشان په 15 کلنۍ کې تقاعد اخیستل شي. په بلاروس کې تر دې مخکې ګڼ سیاستوال او فعالان د حکومت د ځپونکو اقداماتو په سبب تښتیدلي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې مشر کشیش پر حکومت تر انتقاد وروسته استعفا کړې او دندې پرېښې ده. ازادي رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د دولت مرکچی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي.
موږ اماده ان شاء الله موږ مشکل نه لرو. دا چې د میز په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي.
مشرانو جرګې خبريالانو ته پر ورپېخو غوښونو جوړه اندېښنه وکوده.
خبرنگارانو امنیت حکومت واس خاصه توجه کی ترسو پورې وي په آزاد توګه کولای شي خلکو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
نن د بریل لیک نړیوال ورځ ده. دا لیک د نابینایانو یا ړندو لپاره دی، خو د افغانستان د معلولان ترې تر ډیره محروم دي. امریکا د روسیې یو سخت دریځ ډله د ځانګړو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. دویمه نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. مقابله ازادي رادیو نه اوري 8:02 دی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی دوه ته زی څو دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پورا چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته چمتووالی خودلې، خو ویلي دي چې د اجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
له شل ورځنۍ دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته پیواستولی پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالی شورا د هدایتو افسرو نو پوسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه پر ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلال اتماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودیه لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپل لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې کړې.
په هیئت ته راشوت
ارګمنې هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پر رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته وکړه.
موږ اماده ان شاء الله موږ مشکل نه لرو. دا چې د میس په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول د بحث پر وړاندې کیږي، هغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده لسنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په هغه باندې کار کیږي. نه،
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ یو زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګجوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپאי ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په اړه خبره کړې د اوربند او نور مهمو لمړیتوبونو یادونه کوي.
After the Geneva conference we also put very strict conditions.
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لوري هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغه غواړي د واک د شریکولو په هوکړې کې سرګډون وکړي ځنې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند لیداری فساد سره مبارزه د کثرتګرایي ټولیزوالي او دیموکراسي د ټوب د هغه شرطونه دي چې سولې پر ممکن
کیږي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,000 طالب جنگیالي خوشی کړل. خو د خبرو له دوام سره سم په کوردننه جګړو زور واخیست.
د تاوتریخوالی په دوام په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې جګړې او چاودنې زیات شوې. تازه خبر دادی چې د کابل په کارتینا او سیمه کې پر یو رنجر ماین چاودلې دی. د کابل امنیت قمندانۍ دغه چاودنه تایید کړې خو ویل دي چې یوازې یو پولیس پکې سطحي ټپي شوی دی. تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان مشرانو جرګې په وی اعلامیه کې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. د دغه جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو د خبريالانو په وړاندې د هدفي وژنو د زیاتوالي او دوی ته د ورپېخو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه وښود او وژونکو ته د سزا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي.
ورسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وجلسو د خبري اعلانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبري اعلانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې له حکومت په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ول سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانگزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بی ګناه خلکو بل خصوص د خبرنګارانو امنیت حکومت واس خاصه توجه کی تر څو پورې وي په آزاد توګه کولای شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشرانو جرګه دائم خپل اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ د طرفدار یو سره سره د موږ خبرنګاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلی ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبريالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکته کلون هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولای شي د دې وینې کړیدلو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ بدلي او خبريالان په یوه آرامه فضا کې اطلاع رسول وکړي.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبريالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایي طارق آرین:
خبريالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا تعدیدونه رافسوی دی. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته دی د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبریالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده.
په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص سوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي، په غزنی کې د الجزیرې خبريال رحمت الله نیکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د تلو نیوز په خوانی ویاند یما سیاوش اول مورز په غور کې د غور غږ رادیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوی دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي ډیر ژر به په ملي کچه د نابینایانو یا ړندو لپاره د بریل خط یوه بله ځانګړې مطبعه هم په کار پیل وکړي. اوس مهال په دغه هیواد کې د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل خط د چاپ یوه مطبعه فعالیت لري. نن د جنوري 4مه د بریل یا د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده. زموږ همکار په دې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه دا راپور چمتو کړی چې د یوه نابینا شاعر په غږ پیلیږي.
من از این پس به کسی در به دلم وا نکنم شکوه از غربت دلتنگی دنیا
سترگی نوینی خو خط په خپل ګوت لمس او شیر لولی. همین چلور دش کلندای د پستر ګډون دی او یو لس کاله کیږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسې خون کیدی. همین شاعر هم دی. د پوینا تر دې د مې دوه شعری ټولګي چاپ شوې دي. نوموړي افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نور هیوادونو کې نابینایان نوې ټکنالوژي کاروي خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
د بده مرغ زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کیږي اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بېوزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړې دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو اورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نو لسمه پیړۍ و چې فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نومونو مول شو. هغه خط چې له یو تر شپږ ټکي لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کیږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. خو پوښتنه دا ده په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخه کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هوارې شي. د شهیدانو معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې مالیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي. په مکاتبو کې د رمب او خاصو نښانو پاملرنه وشي. د دې تر څنګ د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې په وړیا ډول یوه خاصه فیصدي دوی ته په پام کې ونیول شي.
له دې سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي د نابینایانو د زده کړو لپاره په هرات، کابل، بلخ، غزنی او لغمان کې 15 ځانګړي لیسې جوړې شوې چې په دې لیسو کې شپږ اتیا ښوونکي او 4740 نابینا زده کوونکي چې 109 نجونې او 209 هلکان دي په زده کړو بوخت دي. د دې ادارې د معلولیتي چارو سلاکار غلام صدیق صیغانی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د بریل خط د چاپ یوه ځانګړې مطبعه شته خو یوه بله مطبعه به هم جوړه کړي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې یوه پراخه مطبعه پرانیزي چې په ملي کچه د بریل خط په الوان کار او فعالیت ولري او د زده کوونکو لپاره کتابونه او درسي مواد د بریل په خط چاپ او د نه لیدونکو زده کوونکو باندې وشي چې په دې هکله تر اوسه 95% کار بشپړ شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي او ګټه اخیستلو ته چمتو کیږي.
په ورته وخت کې د لوړ زده کړو وزارت هم وایي چې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د ړندو لپاره ځانګړی ډیپارټمنټ شته او د دې سره په سترګو ړانده محصلین کولی شي د ښوونکو د غږ ثبتولو سره په نورو رشتو کې هم لوړې زده کړې وکړي. د دې وزارت بیان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل.
په هیواد کې د نابینایانو قشر ته د لوړو زده کړو خدماتو برابرولو لپاره د شهید استاد ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ځانګړو تعلیماتو برخه کې ډیپارټمنټ لرو چې د نابینایانو د تدریس لپاره کادرونه روزي. نو هلته چې کوم کسان روزل کیږي د بریل خط سره بلد دي او هغه بنسټونو کې تدریس کوي چې نابینایان پکې وي.
په ورته وخت یو شمیر حقوق پوهان وای د نابینانو د زکړ په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. حقوق پوه نصرت الله حقپال ازادي رادیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې روغ او سالم ماشومان او هغه ځای کې چې امنیت نسبت شتون لري دومره ستونزې او دومره ناخوالې شتون ولري نو دا به پرېږدي چې نابینا او معیوب ماشومانو ته افغان دولت څومره زمينه سازي کړې او دوی څنګه له دغه حق نه برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو لمخې په ټوله نړۍ کې نږدې 215 میلیونه کسان د نلیت په معلولیت اخته دي چې له دې ډلې 9 میلیونه په بشپړ ډول وړاندې دي. د معلوماتو احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شحبی په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 0.6 ګڼي چې په لید کې ضعف، کمزورې لید او نلیت شامل دي. که څه هم په ټول هیواد کې په طبیعي ډول نابینایان شته خو وروستیو څو لسیزو کې دا شمیر لوړ شوی دی. دا چې دوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره شاید ځینې د تل لپاره د سواد له نعمت د محرومیت فکر هم وکړي. پوهان وایي د ډیریو د باور خلاف نابینایان نه یوازې دا چې د قرآن حافظین دي بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم خزلی دلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 پوخ خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري سلطان محمد سرور ته بغوښ شو چې د زینو د غورسپانو پانی اړولي.
نیویارک ټایمز په افغانستان کې د هدفي وژنو په حق یو مطلب کې لیکي چې د غوژنو چې څوک مسولیت په غاړه اخلي افغانان ویرولي او حیران کړي دي. ورسپانې لیکي چې اکثر دولتي چارواکي د غوژنې د طالبانو کار ګڼي خو ځینې د اندېښنه هم لري چې کېدای شي ځینې اړخونه له وضعیت څخه د امتیازاتو د اخیستلو لپاره کار اخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د هغو کسانو څخه چې په وروستیو هدفي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ یو یې هم یو پوځي څارنوال و چې د قانون ملاتړ یې د خپل ژوند تر ټولو اوچت ویاړ ګڼه. بل یې ډاکټر و چې د نورو کسانو د ژوند ژغورل تر ټولو ورته ګران او با ارزښه و. بل یو خبریال و چې چارواکو څخه یې پوښتنې کولې او رپورټونه یې جوړول. او یو بل هم د بشري حقوقو فعال و چې په خپل سیمه کې د بیوزلۍ او بې عدالتۍ د کمولو هلې ځلې کولې. دوی ټول په وروستیو اونیو کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د هغو کسانو څخه دی چې د هدفي وژنو قربانیان شول. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له 2 لسیزو جنګ وروسته له افغانستانه د وټولو لپاره تیاری نیسي، د غوژنې د بدامنۍ د کچې د لوړوالي یو څرګند نښه او د اندېښنې وړ ده. د ټولو امریکایي ځواکونو احتمالي وټولو په افغانستان کې د زور زیاتی او کړکیچ د پراخېدو د امکان اندېښنه هم رامنځته کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې هدفي وژنې په ټولنه کې د ویرې او طرحې د خبرولو په هدف ترسره کیږي تر څو خلک د خبرو د هر ډول شرطونو منلو ته اړ کړای سي چې په نتیجه کې د سولې موافقه راځي یا کورنۍ جګړه. میل آنلاین هم په افغانستان کې د هدفي وژنو او په قطر کې د سولې د خبرو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي چې د سولې خبرې ټاکل شوې سبا 3 شنبه په قطر کې بیا پیل شي خو بلخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې خلکو کې ویره او ترهه خپره کړي. میل آنلاین لیکي چې د سولې خبرو اترو چې څو میاشتې ونیولې تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې او دواړه خواوې یوازې د خبرو په طرز العمل موافقې ته رسیدلې دي چې د پام وړ پرمختګ ګڼل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي چې دولت به په دې پلا خبرو کې په اوربند او د نظام په ساتلو ټینګار وکړي. میل آنلاین د دولت د مرکچی پلاوی د غړي غلام فاروق مجروح له قوله لیکي چې وایي خبرې به ډېرې پیچلې وي او وخت به ونیسي. خدای هیله مندی چې د جنگ چې خلک ستړي کړي په ختمولو ژر تر ژره موافقه وشي. میل آن لائن د ملګرو ملتونو د ریپورت په استناد لیکي چې د تیر 2020 کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې 2100 ولسی خلک وژل شوي او 3822 نور ټپیان شوي دي.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. کندهار کې د مشرتابه له بدلون سره د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب خلکو ته د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ. په دې ورستیو کې د دغه ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې کړکیچن بلل کېده. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت د خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې د بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی پتوګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر پتوګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابېدو په حال کې و او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیل قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پوستونو امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قومندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه دا پیغام ورکول غواړم چې رسنۍ چې دي هغه د ولس آواز دی او د مظلوم ولس آواز هم پکې شامل دي. په افغانستان کې نن سبا صرف دوه شعبې د آواز پاتې دي، یو د ممبر غږ او بل د رسنۍ غږ. که چېرته حکومت د دې ضمانت نشي کولی او دا قتل قتلو د علما او د رسنۍ والا شروع وي، د حکومت د خاطه ولس ته ووایي چې ولس خپل بندوبست خپله وکړي.
مانن شمس الله مندی دی د هلمند ولایت څخه. دغه د رسنۍ کارکوونکي چې یو لیا صحیح تللی دی، نور دې سړی نه چې موږ آواز رسنۍ کې نشر کړي. نو او بل دا خبره دی چې د چدل د په هغه کې سترګې پټې دي. څنګه نظر کورنۍ د مرستې ناریه ول چدل چې ور کول کې څنګه نظر کورنۍ مرستې لاړه و چې څنګه نظر یا په 2000 یا په 3000 کورنۍ هغه مرستې د وکیل په وایي څور کې یا د وکیل په وایي څور یا لای څور تر راځي یا د لای په ترتیب ور کول کې بل کم دغه د مجرن پر اساس کې ځل شروع دي. خلک بل وجه د فکر د قربت تر مست
دی. ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د کونړ ولایت نه بشیر الله حکمل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې موږ خبرې په قطر کې روانې دي، د دوه خواو ته هیله لرو چې د الله په خاطر د دې مظلوم ولس په خاطر باندې یو بل ته وګخ کټه کوي او دا عینه تویدنه بنشي. او که دی وای چې دا سره کرخه ده او دا ټکه سره کرخه ده، نه هیڅ صورت کې چې کوم دی په دې ملک کې به چې کوم دی دا څلوېښت کاله یې د پېښو لی بیا به همداسې دوام لري. زمونږ د دې دواړو نه هیله لرو چې د الله په خاطر باندې یو بل ته اوږه ټیټه کوي. څه ټکې تاسې ومنئ، څه ټکې به دا نور ومني.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسید او سم اتنیمه بجې شوې.